نمسکار مې ګرانو کتونکو او اوریدونکو واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه کتاب تر کې وایو زه محمد چلیل
او زه بختور شاه
کډر مې کتونکو او اوریدونکو نن د اکتوبر د میاشتې 13 نیټه دا پاکستان کې د زیارت د ماسخوتن ته بجې دی افغانستان کې ونی می او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ګرمۍ په وجه دا او یوش می رپورټونه لرو په دې ساته خبری خبرونه کې خپل غوښ د مهمو خبرونو سره تک وتا
د افغانستان په قندهار ښار کې د امریکا او افغان اعلی چارواکو ترمنځ په یو غونډه باندې په برید کې د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق سره د یو شمیر نورو چارواکو وژل شوی دی. ناټو وایي په دغه برید کې د امریکا جنرال میلر نه دی جوړ شوی.
او د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې د پختون د ژغورنې غورځنګ د نږدې لسو کسانو پر ضد مقدمو جوړولو ته په جواب کې د سیمې پارلماني غړي علي وزیر ویلي حکومت دغه کار د انتقام اغستلو لپاره کړی. په دې هم رپورټ لرو
او په خبرونه کې به څېړنه اوري چې د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن صدر ټرمپ د بې درکه کړل شوي سعودي خبریال جمال خاشقجي په وروستي حال خبروي. د ترکیې پلټون کې وایي خاشقجي په استنبول کې د سعودي په کنسولګرۍ کې وجل شوی خو سعودي عرب دغه تورونه نه مني.
قدر منو کتونکو او ریدونکو دا او یو شمیر نو رپورټونه هم لرو وار په وار به وړاندې کوو مونږ سره اوسئ. قدر منو کتونکو او ریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري او د کندهار نه رپورټونه وایي چې دغه ولایت د پولیسو مشر جنرال رازق چې دینو دوی په یو حمله کې وجل شوی او د قندهار والی زلمی ویسا او د ملي امنیت مشر چې دینو هغوی په برید کې جوبل شوی دی. په دې باندې یو تفصیلی رپورت د افغانستان نه د یو خبريال حکمل روان نورو
لکندهار څخه په ترلاسه شوو رپورټونو کې راغلي چې نن د پنځشنبه په ورځ د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب په هدف د کندهار ولی امنیه کمانډان د ملي امنیت رئیس په ګډون په افغانستان کې د ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر ګڼو امنیتي چارواکو برخه اخیستې. د غونډې د پای په شیبو کې د ولی د یو ساتونکي لخوا د غونډې پر ګډونوالو وسلوال برید شوی. د کندهار یوې امنیتي ادارې د نمدنه خودلو په شرط لا ډیوي سره په خبرو کې ویلي دي شوی برید پر مهال د کندهار هر امنیه کمانډان جنرال رازق دی ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسن خیل گورنر زلمی ویسا دی ولایت مقام دی بشری منابع او امیر همدار سپدی ولایت کې دی ملي رادیو تلویزیون یو تن خبريال وجل شوی دی. خبری سرچینه ویلی په دی برید کې دی کندهار خار امنیت امیر او دی ولی ویان عزیز احمد عزیزی په ګډون دی غونډي یو شمیر ګډونوال چې تر اوسه یې کرش میرا معلوم نه دی ټپین شوی دی. همدار از دی کندهار دی خنړی برید په تړاو دی کندهار ولی مرستیال جی اغا للی دستگیر ل رسنیو سره په خبرو کې دی جنرال لازی کو دی ملی امنیت دی رئیس عبدالمومن دی وجل کې دو پیخه تایید کړی ده خو دی ولی زلمی ویسا په تړاوی ویلی چې نو موړی ټپی شوی ده. په افغانستان کې دی ناټو ځواکونو کته مل اتړ ماموریت ویلی دی برید پر محل په افغانستان کې دی ناټو ځواکونو عمومي کمانډان جنرال سکاټ میلر هم موجود و خو نو موړی لبري دروغ وتل او دوه تنه ساتون کې ټپین شوی دی. دی برید مسولیت وسلوالو طالبانو په غاړه استایدای دغه برید په داسې محل تر سره شوی چې 13 ورځ کندهار ولایت ته چیرمه په هلمند ولایت کې د بیامي 14 نیله عمله ولسی جرګې ته نومان عبدالجبار قهرمان او د هغې درې تنه کارکونکي وژل شوي او وطن نور ټپیان شوي وو. حکمل صدات وی او ای ډی وا افغانستان.
درمن اوریدونکو او لیدونکو دا د وایس اف امریکا ډیوا دا په افغانستان کې د روانې ترګری په اړه باندې تاسو تفصیلي رپورت واورید. په داسې حال چې ترګری هم توند شوې ده د اکتوبر په شلمه نیټه باندې را روانه د خالی په ورځ باندې په افغانستان کې انتخابات هم کیدونکي دي او څېړونکي دا وایي چې په دغه انتخاباتو کې چې کوم امیدواران برخه اخلي کوم چې کاندیدټس دي دغه ته ولاړ خلک نو پاغه کې اکثریت د ځوانانو دي. په دې باندې د وایس اف امریکا یو رپورت ما وجلی تیار کړی.
په افغانستان کې د اکتوبر په شلمه اکیدونکو پارلماني ټاکنې په داسې وخت کې کیږي چې په کندهار کې شوې د ډزو په پیښه کې امنیتي قومندان جنرال رازق وجل شو دی. تر اوسه د راتلونکو پارلماني ټاکنو لس کاندیدان وجلی شوی، پکې ورسته وجلی شوی ولسی جرګې ته کاندید عبدالجبار قهرمان دی. د افغانستان پارلماني ټاکنو کې برخه غستونکو ته ټولو کم عمره کاندید شپږش کلن دی. د افغانستان د ټاکنو آزاد کمیشن تر مخه د راتلونکو خالی پورس کې دونکو ټاکنو کې برخه غستونکو کاندیدانو 50% نه زیات د ځوانانو په درجه بندۍ کې راځي. د ملګرو ملتونو د آبادۍ فند تر مخه په یو داسې هواد کې چرته چې د آبادۍ اکثریت عمرونه د 25 کالونه کم دي، دا ځوان سیاست مداران هڅه کوي د هواد پر راتلونکو کې خپل رول ولوبوي. یو خزینه کاندیدا مریم سما وای،
مونږ دا هیرول نه دی پکار چې زمونږ د آبادۍ 50% نه زیات ځوانان دي. پکار د دوی بدلون راوړي، د نوي قانون مسوده جوړولو او د دې د عملي کولو برخه جوړ شي.
سیاسي څېړونکو وایي دا ځوان کاندیدان په عمومي توګه په دریو کټګریو کې ځای لري. یو د شتمنو سیاستدانانو یا جنگ سالارانو اولادونه دي چې په واک کې خپل برخه او د خپل کورنۍ او اغیز ساتل غواړي. دویم کټګری کې پخوانی حکومتي کارکونکو راځي چې په سیاست کې پاتې کېدل غواړي، او درېم کټګری کې تعلیم یافته کاندیدان دي چې بدلون غواړي. په دې اخري کټګری کې شامل کاندیدان وای دوی د پخوانی حکومت کارکردګي مایوس کړی دي. یو کاندید میرویس تانکزی وای،
سیاست میدان متاسفانه عرفن مونږ اکثرا خلکو ته پریخې ده چې هغه جنگ سالاران دي، زورواکي دي، تجاران دي، او دا یو بد عرف و چې ذهنن پر مونږ حاکم و. دا ځل ته لسم ماتيږي او مونږ د امدید لپاره دې ډګر تر ودانګل چې دا میدان باید تشپرینګ دوه خلکو ته چې استفاده جوړ دي، خلک چې زورواکي دي، او که هیان مونږ د میدان ته نه راغلي نو تبا چې دغه فرصتونه څخه به همغه زورواکو جنگ سالاران استفاده کړي و. نه باید پریږدو چې هغه له چانسونو څخه استفاده وکړي.
د دوی ملاتړ کوونکو هیله لري دا خلک په خپل شخصي ګټو په ځای په اقدارو اړلرونکو سیاست ته ترجیح ورکړي. د دې کاندیدانو زیات شمیره د عام افغانانو په مقابله کې زیات تعلیم یافته دي او د بهر نړۍ د کار کولو طریقې نه زیات ښه خبر دي. یو سیاسي سیډون کې مشتاق رحیم وای،
دیس از ا ګډ ثینګ بیکاز دی هاف ان انډرستانډینګ.
دا یو ښه خبره ده ځکه چې دوی په سیاست پوه دي، دوی د بهر هیوادونو سفرونه کړي دي، هلته تعلیم ترلاسه کړي دي، نو په بهرنی سیاست هم پوه دي. دا یو لوی او ښه بدلون دی.
خو په افغانستان کې څوک هم دا تمه نه کوي چې د ټاکنو وروسته به یکدم بدلون راشي. دا وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د خیبر پختونخوا په جنوبی وزیرستان کې د پختون ژغورنې غورځنګ د نږدې لسو کسانو پر ضد مقدمو جوړولو ته په جواب کې د سیمې پارلماني غړي علي وزیر ویلي حکومت دغه کار د انتقام غستلو لپاره کړی دی. په دې باندې یو تفصیلي رپورت د سیمې نه د ډیوا خبریال عدنان بیټنی ناورو.
په اف آی آر کې لیکل شوی چې د کسانو د سرکار په کار کې مداخلت کړي او د سیمې تحصیلدار سره تاوتریخوالی کړي. ویل کیږي تر اف آی آر وروسته مول شوي کسان په زندان کې بندي کړي شوي دي چې پخلی انتظامیه هم کوي. د سیمې نه کابي پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر وایي اف آی آر د تر زوی سردار عارف وزیر پر خلاف لیکل شوی او سره د خپلو پلویانو سرکار ته حواله شوی هم دی. سردار عارف وزیر په مارچ میاشت کې هم په سیمه کې یوه احتجاجي مظاهره کړې وه چې تر هغې وروسته انتظامیه گرفتار کړي وو. او ویلی و سردار عارف د احتجاج پر مهال د ریاستی ادارو پر خلاف خبرې کړې وې. د احتجاج پر مهال عارف وزیر د ملک نور خلکو په سیر په جنوبی وزیرستان کې سیمایزو خلکو لپاره بنیادی حقونه ترلاسه کېدو غوښتنه کړې وې. سردار عارف وزیر 13 ورځې د منظور پښتون په ژغ باندې په جنوبی وزیرستان واړه کې هم یو لوی احتجاجي مظاهره کړې وه. ایم این ای علي وزیر ډیوه سره حال تیرولو پر مهال وویل د یو سیاسي کورنۍ د اوشکاری داسې چې سرکار دغه کورنۍ په فشار کې راوستل غواړي. هغه وویل سردار عارف سره پورا قانونی کاروائی تر سره شي.
عارف د ما د تر زوی دی. عارف دلته چې کوم اکټیویټیز وی زه چونکه ممبر یم اسلام آباد یا پېښور یا ډی خان چرته ما نو بالکل د پی ټی ایم اکټیویټیز شاته دی کوي. اوس دی په فلحال په جیل کې دی. ټیک شو اف آی آر کټ شوی دی. زمونږ په خاندان په تیر وخت هم بیا خصنو چې دا پی ټی ایم شروع شوی دی نو د دې د خاص نظر لاندې دی. په خاص نظر لاندې وختن فوقتن دې تنګول کوي، هلته قسم حالات جوړولو کوشش کوي. نو دې دې اوس هم د هغه حالاتو یو تسلسل دی. زه په دې کې نظم چې عارف غلط کار کړی دی یا ټیک کار کړی دی، د انصاف او د قانون چې کومه تقاضي وي هغه د پوره شي، خو بالکل موږ دا په نظر باندې وینو چې هغه د خپل زیاتی په حواله سره چې موږ کوم دې د پی ټی ایم ټارچر کولو بیا خصن د موږ خاندان او په دې سوت وزیرستان کې هغه هر به دې برقراری سوت ساتلې دي.
په دې اف آی آر کې د سردار عارف پر شمول ولی خان، سیف الله، جان عالم، عمران خان، محمد یوسف، دین ولی، خانزاده رسول احمد او زین الله هم شامل دي. انتظامیه ویلي متعلقه مارر د انګور اډې سیمه څخه روان د چلغوزي څخه لیږدلي درې ټرکونه په اګری پارک ونه کې د ټیکس په مخه ودرولي وو. ویل کېږي انتظامیه په یو کیلو چلغوزه 15 روپۍ ټیکس ترلاسه کوي. د انتظامیه په خبره دي کسان د ټرکونه بغیر ټیکس خلاصولو لپاره د سیمه تحصیلدار سره تاوتریخواله کړي او لیویس فور سره یې ورانه کړي چې د سرکار په کار کې مداخلت دي. د اف آی آر پی پی سی یو سلشپاش اتیا قانوني حیثیت څه دي او په کوم بنیاد لیکل کېږي؟ د اسلام آباد های کورټ یو تکړه وکیل عبدالرحیم وزیر په دې اړوند ډیوا ته وویل دغه ماده زیاتره افسران د خپل طاقت مس یوز یعنی غلط استعمال لپاره یې کاروي.
دا کوم سرکاري اهلکاران دي عموما د دې غلطه فائدہ اخلي، دا د دې غلطه فائدہ په دې انداز کې اخلي چې یو کس سره د معمولی شانته پرسنل ګرج وی زیاتای وی معمولی دشمنی وی اته ورته ویل شي ذاتیات کې د راشي په نه بده ورته وی چې پلان کا راغی معمولی تو تو نه وشه به د کار سرکار کې مداخلت وکړه. نو دا د شه نه دا په دې کې ضمانت هم کیږي په دې کې دومره سخت فایر نه دی، دومره سخت خبره نه ده. نو فاټر نو یت بدل دی الته خلق ججان دین دا ویل شي چې فاټا کې د مس یوز کیږي التا پورا زمو جوډیشل سټراکچر التا بیلټ اپ شوه نه دي.
قسم په خوانی قبایلی سیمه اوس د خیبر پختونخوا صوبې برخه ګرځول شوې دي، خو تر هغه وروسته د سیمه څخه داسې خبرونه مخې ته راځي چې انتظامیه د عام خلکو په ضد اف آی آر درج کړي، خو وروسته بیا دغه اف آی آر د صوبې ستر عدالت کل عدم کړي او بې بنیاد یې ګرځوي. داسې یو فیصله په وروستۍ کې د قومي پارلمان یو بل غړي محسن داوړ پر خلاف هم مخې ته راغلی و چې وروسته بیا د پېښور های کورټ وزنډوله. په دې باندې په تیر شوې 15مه نیټه د سپریم کورټ مشر قاضي نوټس اخیستل او ویلی و چې قبایلی سیمه په صوبه کې تر شامل دوه وروسته هلته تر اوسه پورې عدالتي او پولیسو نظام ولې نه دی په ځای کړی شوی او په دې سپینوي غوښته و. عدنان بیٹنی، ډیوا، جنوبی وزیرستان.
مننه اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ته غوږی د ډیوا ریډیو په فیسبوک باندې هم زمونږ خبرونه دا وخت نه خپني غوړیدې شي. تاسو یو بل ریپورت په لو بوزو د امریکا خارجه وزیر مایک پمپیو نن صدر ترامپ د بدرک کړل شوی سعودي خبريال جمال خاشقجی په ورستی حال باندې به خبروي او د ترکی پلاتون کې وای چې خاشقجی د ترکی په استنبول ښار کې د سعودي په کونسلګری کې وجل شوی دی او وای چې د سعودي ایجنټان وغه وجلې بیا دغه د وجود ټوټې کړې دی او هغه د کونسلګرۍ نه بهر وړې دي، خو سعودي عرب دغه تورونه به بنیاد بلي. تفصيلات په اورو د ډیو رادیو د همکار مجاهد جواد نه د وایس اف امریکا په دغه رپورت کې.
ترکی پلټونکو نن د زیارت یا پنځمبي پورس په استنبول کې د سعودي عربستان په کونسلګرۍ او د کونسل د استوګنې په ځای کې د نادرکه شوي امریکا میشتي سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی په اړه پلټنې کړې. تر دې مخکې د پلټونکو نورې ډلې هم پروانونه کې کونسلګری ته ورغلي وي ترڅو ومومي چې د اکتوبر په دوهمه نیټه کونسلګری ته د جمال لنوتلو وروسته له هغه سره څه شوي دي. خاشقجی چې د سعودي په شاهي نظام باندې نیوکه کول او واشنگټن پوسټ ته لیکل کول له هغه راهیسی نه دی لیدل شوی. ترکی چارواکو ویلي د سعودي ایجنټانو خاشقجی وژلې او ټوټه ټوټه کړی دی، خو د سعودي عربستان چارواکي وایي چې خاشقجی په خپله له سفارت څخه وتلی دی. یو لوري هم د خپلې ادعا د ثبوت لپاره شواهد نه دی وړاندې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په دواړو سعودي او ترکی مشرانو سره لیدلی او په دغې مسلې ورسره اندېښنه ښودلې او دا یې ورته ویلي چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي پوه شي چې څه شوي. تاکل شوې ده چې پمپیو به د خپل سفر په اړه نن په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر ټرمپ ته معلومات ورکړي. ټرمپ د شروع یا چهارشنبې په ورځ وویل دی له ترکیې څخه غواړي چې که د دې پیښې په اړه کوم غږیز او یا ویډیویي استخباراتي معلومات ولري نو له ده سره دې شریک کړي. د ټرمپ دغه غوښتنه په داسې حال کې شوې چې هغه د خپل اوږدې مودې متحد سعودي عربستان ملاتړ کړی او ویلي دي چې تمه لري د خاشقجی د ورکېدو په اړه پلټنې به د دې اونۍ تر پایه پورې بشپړې شي. کله چې لټرمپ څخه و پختل شو چې کچيري د سعودي مشان پاشا سلمان او ولیعهد محمد بن سلمان په پیخه کې ګرم وګڼل شي نو هغه به څه وکړي؟ وویل د هیله لري چې خبره داسې نه وي بلکې خبره سرچپوي. ٹرمپ زیاده کړه، تاسو پوهیږي چې موږ سعودي عربستان ته اړتیا لرو که هغه د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې وي او یا هر څه چې په ایران او نورو ځایونو کې پیښیږي. کله چې ورڅخه پوښتنه وشوه چې آیا امریکا به له سعودي عربستان څخه ځان لرې ونیسي، نو ٹرمپ وویل زه نه غواړم چې داسې یو څه وکړم ځکه دوی د 110 بلیونو ډالرو سودا کوي له موږ څخه. د ټرمپ اشاره د سعودي عربستان هغې ژمنې ته وه چې په راتلونکو کلونو کې به پرې امریکایي وسلې راونیسي. ٹرمپ وړاندې وویل له دې سره به 15 لکه خلک کار ومومي او دا زموږ د هیواد په تاریخ کې یوه ستره معامله ده. پامپیو واشنگټن ته په لاره خبرنانو ته وویل امریکا اړتیا لري چې له هر ډول غبرګون څرګندولو څخه د مخه په ټولو حقیقتونو باندې ځان پوه کړي. تر دې وړاندې پامپیو ویل و کله چې د سعودي عربستان له مشرانو سره ولیدل نو هغوی نه غوښتل چې د خاشقجي د بېدرکه کېدو په اړه څه ووایي. خو کله چې پامپیو له ترکی مشرانو سره د انقرې پر لور روانېده نو هغه وویل چې سعودي پاچا او د هغه زوی ورته ډاډ ورکړ چې د خاشقجي د ورکېدو په اړه به د پلټنو پایلې له ټولې نړۍ سره شریکې کړي.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، واشنگټن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د سعودي خبریال جمال خاشقجي کیس کې چې کوم رسته پر مختګ دی په دې باندې دا وخت مونږه خبره ترې کوو. د ویډیو لینک دلاره د ډیوا همکار پیر زبر شاه صاحب ستړمشي. پیر صاحب
په خیر.
پیر صاحب، جمال خاشقجي سعودي خبريال د دې په کیس کې تر اوسه څه پرمختګ شوی کو په دې لږ موږ خبر کې؟
جی، اوسه پورې کوم پرمختګ شوی دی هغه خدا دی چې کوم موږ ته معلومات را روان دي هغه د ترکی د میډیا مطبوعاتو طرف نه دي، او هغوی پرون دا رپورټ کړی او چې هغوی سره د ویډیو او آډیو داسې ثبوتونه دي چې هغوی کې هغوی دا وویل چې دا کس چې کله کونسلیټ ته راننوتو نو دی راونیو او د باندې تشدد وکړو، د ته ګوتې ورکټ کړې او نه پسې مړ کو، سر یې ورته قلم کو او بیا ټول ټوکړې ټوکړې کو. او دې نه علاوه دا هم چې کوم نیویارک ټایمز دا خبره کوي چې هغه خلک زنه کسان داسې دي چې کوم د شهزاده سلمان سره نږدې خلک دي هغوی پکې ملوثو او هغه تصویرونه هم دوی هغه کړي دي شایع کړي دي. یو کس خو هغه ډېر اهم سړی دی، هغه دوی په تصویر کې ښایي چې هغه اول ترکی ته رسېدلی او 100 ګڼې وړاندې چې کله دا خاشقجي راتلو کونسلیټ ته هغه نه پس بیا د هوټل نه یو بیگ ورسره غټ بیگ هغه سره واپس دی ووتو. نو اوس پورې خو ما څنګه وویل دا ټول د ترکی مطبوعاتو نه روان دي. او دې نه علاوه چې کوم هلته په سعودي کې دن یو کانفرنس را روانو، انویسټمنټ کانفرنس وو، هغه کې ډېر خلکو حصہ اخیسته، خو اوس دا اعلان شوی دی چې کوم د امریکې د خزانه وزیر دی هغه به په کې سن اخري، دغه سې چې کوم برتانیا والا یو چارواکي دی هغه به نو ورزي، نو دغه سې نور فرانس، جرمني، نور ملکونه هم دا سکاري چې دوی به هغه کانفرنس ته نزي. نو اوس پورې داسې دباؤ په زیاتی کې لګیا دی، فشار زیاتی کې په سعودي باندې، او موږ به اوس انتظار کوو. وایټ هاوس هم دلته ورته ویلي سپینه ماڼۍ ورته ویلي دي چې هغوی د ترکی ته چې موږ سره دی تاسو دا ویډیو او آډیو شریک کړئ. نو چې کله هغه راوځي مخامخ شي نو نور به پته ولګي چې دا خبرې رښتیا دي. او مخکې به بیا پکې ترکی پکې دا اوس اعلان کړی دی، هغه ملګرو ملتونو ته ویلي دي چې هغه دې پکې انویسټیګیټ کړي او ودې ګوري چې دا څه وشو. نو فلحال پورې دا معلومات دي موږ سره.
که په سعودي دا ثابتېږي د جمال خاشقجي د وژنه، نو دا به د امریکا او سعودي په اړیکو څه اغیز واچوي؟
نو جی، اړیکې خو بخامخا اثر به وي، او دا یو قسم کنفرم شوی دی چې دا کار سعودي کړی دی، خو اوس دا به کنفرم کولی چې آیا دا د سعودي د حکومت په وینا شوی دی او هغه کې چې کوم دا شاهي خاندان دی دا پکې څومره ملوث ښکاري. دا اوسه پورې اندازې داسې دي، اشارې داسې دي چې شهزاده سلمان پکې ملوث او دا کار هغه نه وینا نه بغیر نه کېدو. نو ما څنګه وې چې الریډي چې کوم امریکای وزیر خارجه د خزانه وزیر د اغن نزیالتا دا کو بل دا چې امریکا اوس چیلنج دا چې یو قسم یو خو فشار په زیات دی سپیشلی ریپبلیکن پارټي چې کوم صدر ټرمپ هم غړي دی هغه طرف نه او چې کوم سېنټر لنسګرام دی هغه ډېر سخت خبرې کړې دي هغه چې زوب خپل سعودي تنظیم او چې کله پورې هغه کسان چې څوک پکې ملوث وي هغه ته سزا نشي ملاو نو امریکا به خامخا سره اخلي خو امریکا څنګه صدر ټرمپ پیری دی چې یو سلاولس بلین ډالر یو خو هغه ډیل دی د اصلي والا بلکې موږ سوچو کو په نومبر کې به دوی په ایران باندې چې کوم بندیزونه دي هغه به شروع کیږي یا بندیزونه به لاګو شي نو هغه خطر ده چې تیل قیمتونه به ډیر مخکې لاړ شي نو هغه پر سعودي مرسته امریکا سره ډیر ضروری ده چې هغه د تیل قیمتونه کابو کوي خو فرض کا امریکا ورسره اړیکې خراب شي نو کې دي شي سعودي دا تیل والا چې کوم د سره یو هتیار دی هغه په هتیار په تور استعمال کی نو تعلق به خرابېږي او ولې چې ما څنګه وي چې فشار بدل تر په حکومت ډیر دی چې دوی دی یو دا سګام واخلي چې دنیا ته وخی چې دا سې په امریکا په بشري حقوقونه او په دا سې توګه باندې اچا مرګ صحافي مرګ دانشي برداشت کولی خو تعلق ته یو ډیر غټ نقصان ورسېدو او ما اندازه دا چې دا تعلق به مزید هم خرابېږي
او پیر صاحب ترکی ولې د جمال خاشقجی وجنه دی خبره ته دومره زور ورکړي څه فکر کوي
نو ترکی خو دې داسې دی ترکی ته یو خو موقعه ملاو شو اول خدای دې هغه په خاورې دا کار وشو هغه په کونسلیټ کې وشو بل دا دې چې ترکی او سعودي اړیکې دومره ښې نه دي نو هغه اوس داسې موقعه ورته ملاو شوې ده چې هغه دا شی اوس په امریکا ورته په امریکا ور پری دي چې امریکا څه کوي ور سره په خپل دی اوس ترش مطبوعاتو ته شی ور لیکي خو نور سلا نه وای او بل ور سره دا هم ترکی خودل غواړي دنیا ته اسپیشلی امریکای ته او مغرب ته چې سعودي چې کوم شاهي خاندان دی هغه پکار دی چې لکه داسې یو ریلایبل پارټنر نه دی او چې ترکی چې سم دی نو هغه د مغرب یو ملګری جوړی دی شي په داسې منځنی ختیځ کې او په اسلامي نړۍ کې نو ترکی دا هغه دی چې امریکای سره تعلق خکی سعودي باندې فشار واچوي او خپل چې کوم د ایمیج وران شوی او اردوغان والا سپیشلی هغه بیا واپس خکی او دنیا ته دا وایي چې سعودي چې کوم حکومت دی هغه د بروسې قابل نه دی نو په کار دی چې خلک دی په ترکی بروسه وکړي او ترکی دی ځان سره چې سم اهم مسلې دی هغه کې ځان سره شامل کړي
ډیر ډیر مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
یقینو چې په ازادۍ او مرکبا ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلبا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری د انسان لاسته حق سره راځي چې صحیح کړي
تاسو هم بدلون راوستئ سي
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
تاسو هم بدلون راوستئ شئ
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ
من اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دی وته غوږی تیر ورځ په هزاره کې د هزارې په د خیبر پختونخوا هزارې په هاتار سیمه کې یو خبریال نامعلوم وسلوالو وجلیو رپورټونه وایي چې دا په یو کال کې په هزاره کې دویم خبریالو چې د خپل کار په وخت باندې وجلی شو د دغه پیخي په ضد باندې نن په بلوچستان کې د خبریالانو سازمانونو او احتجاجونه کړی دي تفصیل په اورو د ډیو رډیو خبریال حمید سمسور پر رپورټ کې
دغه احتجاجي مظاهره د خبريالانو د سازمان لوري د کوټي د مطبوعات کلب مخې ته وسوله په کوم کې چې د بشري حقوقو د سازمان انجمن تاجران او د مدني ټولنو غړو هم ګډون درلودي. دوی د خیبر پښتونخوا د ضلع هریپور د کیټو ورځپاڼې ځایي خبریال د سویل احمد خان وژنه په سختو ټکو کې وغندله او صدا ډول شعارونه هم ورکول. د فیډرل یونین اپ جرنالیسټ مرستیال مشر سلیم شاید وویل چې د وژل سوي خبریال تر اوسه پوری قاتل نه دی نیول سوی.
د هریپور کې زموږ یو جرنالیسټ فیل خان هغه شهید کړی دی اور دا سلسلہ چیٹی اول گورا مانسیرا کی جرنلسٹ قتل سول تھا بیچے ہری پور کے دا دوم واقع دی دین مختم یوز مجھ کولیگ چھو جرنلسٹ ہو دیتا آغا خلق چی کم چی کرپٹ خلق دی آغا دا نبا قتلوں کے انوالو دی.
د بلوچستان د خبریالانو د سازمان مشر خلیل احمد بیا وویل چې د وژل سوي خبریال سویل احمد په قتل کې د مخادره موادو قاچاقبر ککان دي. د دله خلیج چې د مخادره موادو په ضد باندې خبرونه خورول حمله دغه کبله د دوی هدف ګرځېدلې دي. سلیم شاید واشنی سرګند کړله چې حکومت په خبریالانو ته په تعفوز ورکولو کې پاتې راغلی دی.
لیکن افسوس خبر دا ده چې عمران خان کوم چې نن وزیر اعظم دی د پاکستان هغه همیشه دا خبره کوله چې ما په صوبې کې ولې چې د خیبر پښتونخوا کې د دوی حکومت نو هغه همیشه دا خبره کوله چې موږ چې کوم پولیس دی موږ غیر سیاسي کړی دی دوی ته اور دا چا په انفلوئنس کې نشته نو دا غیر سیاسي اور پولیس چې دی لاوس پورې اول چې کوم جرنلسټ قتل شو د دې هم قاتلانو د گرفتار شو اور چې کوم منسیرا کې چې جرنلسټ قتل شو د دې هم قاتلانو د گرفتار شو او بیا دا اوس نن دریم سړی چې دی دا دریم جرنلسټ دی غریپور کې هغه مړ کړی دی لیکن د دې قاتلانو د گرفتار شو.
خبریالانو د پاکستان وزیر اعظم عمران خان زخه غوښتنه وکړه چې د خبریالانو قاتلان دی ونیسي دوی د قانون او منګولو ته وسپاري. پاکستان په غوایوادو کې شامل دي چې رسی د خبریالانو ژوند د سخت خطر سره مخامخ دي. حمله دغه کبله هر کال یو شمیر خبریالان د ناڅرګند وسلوالو له لوري وژل کېږي چې تر اوسه پورې د چا قاتلان نه دي نیول سوي او نه په دې باب وچا ته سزا ورکول سوي ده. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډی وای زد
ډیو پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډی وای.
کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه نیخ پنی غدوام لري. د پاکستان د بهرنو چارو دفتر ویان د ډاکټر فیصل نن ویلی دی افغانستان د پورا امنیت پوری پاکستان نه غواړي چې امریکایي او ائتلافي ځواکونه د دغه هیواد څخه ووځي. دا لومړی ځل دی چې پاکستان افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د موجودیت په اړه خپل نظر ښکاره کړي. تفصیلي رپورت په د اسلام آباد نه د ریو خبریاله رابعه پیر راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د فوج د ویاند هغه خبره یو ځل بیا تکرار کړي چې امریکا د افغانستان څخه د امن د راتلو پورې نه وځي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ډاکټر محمد فیصل ونیزه خبري غونډه سره وینا کې وویل چې د افغانستان روغې جوړې د پاره کېدونکو د ټولو هڅو هرکلی کوي او دا چې ټول تړلي طاقتونه اوس د پاکستان په دغه درس پوه دي چې د افغانستان د ستونزې هواري فوج نه بلکې سیاسي خبرې دي. دا خبره د هغه ریپورتونو په اړه د پښتني په جواب کې وکړه چې پکې ویل سوي دي چې د افغانستان د پاره د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد د قطر د سفر په محل ته افغان طالبانو سره لیدلې دي. پاکستان یو اړخته که د طالبانو سره د خبرو عمل ستایي، خو بل پلوته د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم په دغه خبري غونډه کې د پاکستان د فوج د ویاند ها خبره تکرار کړه چې پاکستان غواړي چې په افغانستان کې د ممکنه امن پوری د امریکای اتحادی ځواکونه واپس لاړ نسیم.
پاکستان یہ چاہتا ہے کہ جب تک افغانستان میں حالات سٹیبل نہیں ہو جاتے، معاملات ٹھیک نہیں ہو جاتے، تو امریکی اور الائیڈ فورسز جو ہیں وہ اس سے پہلے نہ جائیں.
دوی دا هم ویل چې د اتحادی ځواکونو د افغانستان څخه د وتو څخه امنیتی ستونزې رامنځته کېدای سي، او پاکستان غواړي چې معاملات تر شکېدو اتحادی ځواکونه په افغانستان کې موجود وي، ولی چې په بل صورت کې ستونزې به پاکستان ته وړاندې وي. د پاکستان د دغه متضاد بیانونو په اړه دفاعي څېړنکار سید نذیر ډیوا ریډیو سر خبرو کې وایي د چیړونکو د هم وینا ده چې افغانستان د پاره د امریکا استاذ زلمی خلیلزاد د پاکستان د سفر ورسته دوه ته سفر سرګندوي چې د دوی د طالبانو سره لدنه کې د پاکستان سنڅه لاستم. امریکا غواړي چې پاکستان د افغانستان په اړه خپل تګلارې کې بدلون راوړي او طالبان د افغانستان د روغې جوړې عمل ته تیارولو کې خپل کردار ولوبوي. تیره شپه هم د پاکستان د پاره د امریکا د بهرنیو چارو موقتی مرستیال سکتر هنری انشر ویلي وو چې د عمران خان حکومت د پاره دوار خيزه اړيکي شکولو موقع موجود ده، خو د دې د پاره به اسلام آباد ته د افغانستان په اړه خپل پخواني تګلارې کې بدلون راوستل وي. دوی دا هم ویلي وو چې افغانستان د پاره تګلارې کې تر بدلون پورې به پر پاکستان فشار موجود وي. پاکستان وایي چې خپل ځکه ګوندي هیوادونو په ضد استعمالولو ته نه پرېږدي، خو د امریکایي چارواکو وینا ده چې که څه هم د پاکستان لاړه خڅه ګامونه پورته سوي، خو څه داسې فیصله کون ګامونه په نظر ناراضی چې تراګر به د پاکستان ځکه نسی استعمالوي.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنګزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېګم او سبق هم په کراچۍ کې ویم.
زمانوم کامل خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهره دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاده زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بيبي شيرين یم.
دا وایس اف امریکا دیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه دوام لري. د پاکستان وفاقي حکومت فیصله کړی ده چې د قبایلي سیمو انتظامی چارې به د چیف منسټر سیکرټری ته په خیبر پختونخوا کې د چیف منسټر سیکرټری ته وسپاري، او هم په دې موضوع باندې یو تفصیلي رپورټ د سیمې نه د ډیوا خبریال الیاس خان را لګلی او دوی ته تاسو پام را ګرځو.
وفاقی کابینه د پخوانی قبایلی سیمو اصلاحاتی عمل تیزولو د پاره د فاټا سیکرټریټ ختمولو او د پخوانی فاټا انتظامی ډانچا د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر سیکرټریټ د لاندې راوستلو فیصله کړې ده. د وفاقی کابینه غونډه نن د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ کې وشوه. غونډې ته د فاټا پهړه جوړ شوی ټاسک فورس بریفینګ ورکړو. غونډې د فاټا اصلاحات او جایزه واخیسته. د کابینه غونډې نه وروسته د اطلاعات او وفاقی وزیر فواد چودھری په پریس کانفرنس کې وویل
جو فاټا
سیکرٹریٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا اور تمام جو اس کا انتظامی ڈھانچہ ہے وہ چیف منسٹر سیکرٹریٹ کے نیچے جو ہے وہ آ رہا ہے۔
کابینی دا فاٹا سیکرٹریٹ ختم ہو اور دا فاٹا انتظامی اڈانا دا خیبر پختونخوا اعلی وزیر سیکرٹریٹ دلان دیرا وستلو فیصلہ اکڑا۔ دا وفاقی وزیر ویناوا چی پخوانی قبائلی سیمی کم چی اس دا خیبر پختونخوا برخا دی دغلتا دا پولیسو او عدالتی نظام عملداری پا حوالے سرا دا خیبر پختونخوا دا اعلی محکمی مشر قاضی سرہم پا دی ہڑا مشاورت کی گی۔ تو اوئی
سے امپورٹنٹ اس وقت اہم معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ این ایف سی ایوارڈ میں ہم نے ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے چاروں صوبوں نے، اور یہ ایڈجسٹمنٹ کر کے جو 3% حصہ ہے وہ فاٹا کے ان علاقوں کو جانا ہے۔ این ایف سی ایوارڈ میں صوبے جو ہیں وہ اپنا حصہ کم کریں گے اور یہ حصہ فاٹا کو جائے گا 3%۔
ادھر ٹولو نہ مہم خبر چنن کا بھی نہیں تھا اڑان نکلے شوا حگا دا این ایف سی ایوارڈ یا دا کامی گٹو کمیشن ایوارڈ جوڑول دی چی پکی 3% پیسے پخوانی قبائلی سمیتا اور قبول دی اور دے دا پارا وا صوبو تا دا وفاق نہ دخبل و کامی محاصل و برخا کی کمیرا وستل ہوئی چی دا رنگ دا پیسے فاٹا تا ورکڑے شی او بیا با دا فاٹا دا پارا یو پٹ دا پرمختگ یو منصوبہ مخترازی دا اوئی چی دے لڑکے وزیر اعظم خزانے وزیر صدمر تا ہدایت ورکڑل چی این ایف سی ایوارڈ تا دی بیا کتن اوشی چی دغ رنگ فاٹا تا دا پیسے ملاوشی۔ دا یادونی وردا چی تیر حکومت او دا فاٹا اصلاحاتی کمیٹی سفارشاتو کہ ہم دا سفارش شوے وو چی این ایف سی ایوارڈ کے دے فاٹا تا راتلون کی لسوکار دا پارا 3% برخ ورکڑے شی خودے دا پارا دا صوبو رضامندی ضروری دا۔ تیر حکومت کے فاٹا خیبر پختونخوا کے دا زمکول نا پس دا اعلان شوے وو چی وفاقی حکومت بہر کال دا فاٹا بنیادی اڈانی او دا غلط دا پرمختخ کارون دا پارا 100 ارب روپے ورکوی خود تر دے دما پدیس عمل نلید لکی گی او دا فاٹا پر مختق یو خوا تر دے دما دا بیلیبل پوزی اپریشنون لوجی دا فاٹا بیلیبل سیمونا دا لکون و خلقو دا بیا وطانی عمل هم دا پیسو دا نشوالی لوجی لا تر سرا ندر سیدلی۔ فواد چودری وی ناوا چی دا وسلی لائسنسونو پا حوالی سرا با فیصلہ صوبے کوی ولی چی دا تلسم بدلون نرستو دا صوبائی معاملہ دا او هر صوبا خپل خپل رسم و رواج داری۔ البتہ دا اوی چی دا وفاقی حکومت لخوا چی دے لڑکی تیر حکومت کی سپریم کورٹ کے کم خواست جمع کڑے شوی او هغه به واپس اغستے شی۔ د اوی چې وفاقی کابینه د غنی کرشنگ سیزن د 13 نومبر نا شروع کول او فیصله وکړه۔ الیاس خان، وایس اف امریکا، دیو ریډیو، اسلام آباد۔
دا وایس اف امریکا ډیوا ټی وی او ساته خبری خبرونه ده۔ تاسو موږ دا وخت د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ډیوا باندې هم نیخ پنیغه کتی شي وړاندې کوم یو بل رپورٹ د ډیوا خبریال مدثر شاه په پیښور کې د عیسائی مذهب سره تعلق لرونکو آبادې ته ورغلې دي۔ هلته دغه مسلو په اړه خبرې کړي چرته چې دوی ډیر په غریبۍ او نیستۍ کې ژوند کوي او ډیر ګیلې لري، وایي چې کله دوی کوم مسئلے سره مخ شي او پولیس کې شکایت کوي نو پولیس هم د دوی شکایت ته ډیر پام نه ورکوي، نو هم دا وجه ده چې دوی نورو خلکو سره د اړیکې جوړولو نه ځان ساتي۔ په دې اړه باندې یو تفصیلی رپورٹ د ډیوا خبریال مدثر شاه وړاندې کوي۔
د حکومت شمیرو تر مخه پاکستان کې مسیحا ګند هندوانو نه پستر ټولو لوی اقلیتي رور ولی د چشمیرې 15 لکو تنانو ترس یو زیاتره د پنجاب خاري لاکو کې استوګندي، خو دې کې بیا تر 500 پورې مسیحا ګند خیبر پختونخوا بلابلو ضلعو کې هم اوسیږي او پیښور کې د اوسیدونکو زیاتره مسیحا ګانو ژوند تنګو کوسو او د یوې مرلې وړو کوارټرو کې تیریږي چې اکثره یې کمیټۍ یا روغتونونو کې د صفایي کار کوي یا چرته سکولونو کالجونو کې څوکیداران دي۔ ځینو اندېښنو له امله دی د خپل تحفظ او ټولنه کې د زغم او مذهبي رورولۍ په موضوعاتو خبرې نه کول غواړي۔ البته کواټۍ دروازې سره خوا کې اوسیدونکي یو مسیحا اکبر بټي ډیوه ته وایي کال 2013 ستمبر کې چې آل سینټ چرچ کې کم غبرګ ځانمرګي بریدونه شیو دا غې نه پس زموږ د محلې امنیت سخت کړی شو، خو اوس خپله د ځان حفاظت کوم۔
مونږ هم پاکستانیان یو، مونږ فخر کوو چې مونږ پاکستان کې پیدا شوی یو او مونږ سره ډیر هغه هیلپ کوي او مونږ هم ور سره ډیر هیلپ کوو، څه زمونږ کسان ادریږي څه هغو کسان ادریږي او داسې مکس کې مونږ خپلو سیکورٹی انتظامات روان کړی دي او په محلو حساب کتاب کې زمونږ سیکورٹی حساب چې دی کنه دا بالکل زیرو دی۔ الکه دا محلہ 24 کھلا ہوئی، دشپیم کھلا ہوئی او دا سہار دورزم کھلا ہوئی۔
زیاتی زمونږ د رور وړی اکثره تنان په کم او تنخواګانو کار کوي. د دې وړو کورونو کرایا هم اوس سیوا شوې ده او د پاسنه په د ماشومانو د سکولونو خرچې او ګرانۍ هم زمونږ ژوند په عذاب کړی دی. د غرض یو بل مسیحا جاوید مسیح سره مو چې خبرې وکړې، کم چې شپږ ماشومان او میرمنې سره یوې کوټې کې ژوند کوي، او پوښتنه مو ته وکړه چې پېښور کې د خپل تحفظ څنګه احساسوي. نو هغه وایي وړو لانجو کې چې مونږ پولیس کې شکایت وکړو مونږ ته هغه مره اهمیت نه راکوي.
پیخور کے سر جی اخبل منگ زان میں فضو وزک دس میں فضی چی ٹانے تم لار چکا نا نو آگم پولیس والا تے چکا ہم دکا کمپلین ہو کو آراشی نو بس آگم گوری چی یو سڑے اخکا تے یو لگ بر دے برا والا زور ہو آگے زیاد ہو کہ ورکوٹے سڑے چی کم دل غریب سڑے چی کم دے آگے سرا دم را دکا نتنے تاتی تعلقے نا ساتی دیر زیاد
او وای هم د دې په وجه زمونږ هڅوي چې ټولنیزې اړیکې صرف خپل رور ولی سره اوساتو او نورو خلکو سره د لانجو نه بچ پاتې شو. البته زیاتی په ځینو موقعو مونږ د هندوانو او سکانو او دغه شان هغوی زمونږ په غم ښادۍ کې ګډون کوي او یو بل ته اکثرو موقعو کې د رور ولی لاس ورکوو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه، پېښور.
ادرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا دیوا دا د ملګرو ملتونو د آبادۍ په اړه باندې چې کوم پروګرام دی، ورلد پاپولیشن فنډ، هغه وایي چې په دنیا کې د آبادۍ د زیاتېدو سره چې کومه ترقی کیږي نو هغه هم دغه آبادی د ترقی په لاره کې لوی خنډان دي. بیا پاکستان کې خلک ډیر په ډیرو سیمو کې چې کوم غریب خلک دي هغه دین نه دي خبر چې څنګه هغوی خپل خاندان وړکی او ساتي. په دې باندې د ډیوا ریډیو خبریال سادیا قاسم شاه د ماهرینو سره خبرې کړې دي.
یو ان ایف پی ای چې د آبادۍ هلو ځلو لپاره نړیوالې اداره ده، خپل یو وروستي رپورټ کې وایي نړۍ کې مخ په زیاتېدونکي آبادۍ د لاسه د ترقۍ څه فائدې نه ښکاري او د ملک هر وګړي د اقتصاد، چاپیریال، صحت، تعلیم او ژوند باندې د دې زیاتې آبادۍ اثرات پریوزي. د خوخي یا د مرزي قوت په نوم دغه رپورت وایي کده یو خزي او خاون سره د ماشوم پیدایش یا د کی وقفي کولو خوخي حق حاصل وي نو په نړۍ کې په کتور غلي چې داسې کورنو کې وړوکي خاندانونه خوخيږي او په دغه کورنۍ کې نور حقوقونه لکه تعلیم، صحت او کار روزګار سره هم د دې تړون ښکاره شوی. او کله چې یو خزه خاون سره د خپل کورنۍ په حق له دغه خوخي حق وي داسې ماحول کې نور حقوقونه هم یقیني کیږي. دغه رپورت د پاکستان په حق لوي چې دا ملک د آبادۍ لحاظ سره د نړۍ پنځم غټ ملک دی چې په کې دا وخت 40 کروڑ اتیا لکنه سیوه آبادی ده او د آبادۍ زیاتوالي شره 2.4% ده چې ډیره زیاته ده. یو ډاکټر تسلیم شبیر وایي د دې آبادۍ زیاتېدو ډیر وجوهات دي.
د دې مین خبره خو دا څه چې زموږ پښتنو معاشره هم دته ده چې دی وایي چې وارث دی وی الګ دی وی هغه الګ په شوق کې دی جنکه یو یو لاین ولګي جو پسې بلا بلا پسې بلا دی خواهش کې چې الله بچا تزویرا کې پکې نو هغه الګ مشوبان پکې زیات شي نو ابدي یو اکو دا کوش دویم دا شو چې دی مینټلی چې دی دومره اویرنس نشته، دی ته دومره پوهه نشته چې دا دا سین کې څو څوک چې منصوبه بندي هم یو شی دی، فیملی پلاننګ هم یو شی دی، دا اویرنس سینټر دی. دا ګوره بهر دومره هر ځای کې دی اویرنس ورته ورکوي چې یاره ګوره چې څومره ماشومان زیات دي نو هغه مره هو ایجوکیشن برډن به وي، د هغو دپاره به سبق او د هغه سکولونو مسلې به وي، د خوراک مسلې به وي، مور به نو هغه وي هغه کیسه شوه چې دې ته فیملی پلاننګ اویرنس نشته ورته داسې پروګرام نشته، داسې هغه نشته چې دې ته پوهه ورکړي چې دا ښځې په هغې باندې عمل وکړي.
هغه وای اکثر چې څوک د ماشومانو پیدایش کې کمی یا وقفه غواړي نو هغوی د دې دوایانو ته رسائی نه لري یا پوه نه لري او آبادۍ سره سره د هغوی نورې مسلې هم بیا سیوا کیږي.
فیملی پلاننګ میډیسنز دی یا کم ډیوایسز دی هغه امپلانټیشن هغه فیزیبیلیټی چې دا هغه دومره اسانه او خنه ده چې هغه دور ټو دور سټپ باندې دی ورکي او دا ورته پوهه ورکي چې هر داتا ته یوز کول دي او فیملی پلاننګ پیلز چې دی یا دا ډیوایسز چې کوم موږ لګوایو سی ډیز شروع ملټیلوز وغیرہ شو داتې زونه مدام دومراغه ندی او بلدا سے دا فری اف کاسٹ ورکول پکا دي زکه چې غریب خلک دي دا کو نه شیاخت سره خپل
د یو این اف پی ای دغه رپورت وایي که یو خځه او خاوند سره ریپروډکټیو رائټ وی یعنی د خپل ماشوم راوړلو یا نه راوړلو یا د کی وقفه کولو حق یا دغه خوخه وی او خصوصا که خځه سره دغه حق وی نو د سره دغه د خپل صحت تعلیم او کار روزګار په حق لا خوخه او حق هم یقیني کیږي او د سره د خځې د کورنۍ سماجی او اقتصادي بهتري کې رول هم زیاتیږي خود آبادای او ترقای په حق لا کارکونکو کې ډاکټر رفعت عزیز وایي پاکستان کې خصوصا په خیبر پختونخوا کې خځو سره دا حق نشته ځکه دلته آبادی هم ډیره زیاته ده او د آبادی د لاسه غربت هم زیات دی
زمونږ وطن کې خاص طور باندې پختونخوا کې خدا رائټس بالکل نشته اور ټول نه زیات ایون تعلیم یافته دي نه تعلیم یافته دي ټول خصو دا معلومات هم نشته د ریپروډکټیو رائټس ته وی کنه دا آبادی مونږه دا غربت اور جهالت ټول غټ وجہ دی چې دا مونږ آبادی زیات دي
د یو این اف پی ای دغه رپورت وای په نړۍ کې دا وخت یو هم ملک داسې نشته چې دا دا وکړي چې د هغوی وګړو ته هر وخت ریپروډکټیو رائټس یا د ماشومان پیدایش د خوخي حق حاصل دي خو دا مشوره ورکوي چې که هر ملک کې د ماشومان پیدایش لپاره د صحت سہولتونو ته رسایي وي د وقفې لپاره د دوایانو او طریقو ته رسایي وي او د هر ملک کلتور دننه د مختلف عمر مطابق د جنکو او لکانو په دې اړه تعلیم او پوهه ورکړي شي او د سره سره د سړو په سوچ کې د خزو جنکو حقونو لپاره مرستې ورکولو لپاره بدلون راوستل شي نو ریپروډکټیو رائټس یقیني کېدل شي سادیہ قاسم شاه وایس اف امریکا ڈیوا نیوز پېښور
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه لري دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات دی
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري وړاندې کونکي مختار خلیل زای
قدرمنو کتونکو اور دونکو وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساتا خبری خبرونه کې اوس وخت شوې سیمه ایزو نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې مختار خلیل وړاندې کوي
نن د امریکې په مشهور او رسپانه نیویارک ټایمز کې پاکستان کې په اخبارونو او په خبری ادارو د سرکار له طرفه د قدغن لګیدو په حق له د نامتو لیکوال د محمد حنیف یو تفصیلی معلوماتي مضمون چاپ شوی دی د مضمون سرخط ته د فوزی عامرانو په دور کې په خبری ادارو لګیدلې سنسر که بد وو نو په جمهوری دور کې لګیدلې سنسرشپ د هغې نه هم زیات بد دی د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د پاکستان د انګریزي ژبې د ټولو نه زوړ اخبار ډان د پاکستان بانی قائد اعظم محمد علی جناح شروع کړی وو ډان د تیرو اتو کالو راسې په خپله هفتواره ادارتي صفه باندې په قامی سیاست او په قامی سلامتیا تبصرې لیکي چې زیاتره د اخبار نائب مدیر سیرل المیډا لیکي سیرل المیډا ډیره ښه انګریزي لیکي او کله کله خو د په لیکونو د خلکو د توهین کولو تورونه لګولې کیږي او د چا په حق لچې لیکل کوي هغه په هم ډیر خفه وي درې هفته وړاندې د سیرل المیډا لیکلی یو کالم د اخبار نه غیب شو اگر که د مشر مدیر د ته ووایي چې دا عارضي تور لرې کړی شوی دی خو ډیر زر لاهور های کورټ د غدارۍ په تور کې د سیرل المیډا ناقابل ضمانت وارنټ جاری کو دا تورونه د باندې مای کې د لیکلې شوی او شایع شوی یو مضمون په سر لګولې شوی دی په کم کې چې د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د خولې لیکلی وو چې د پاکستان واکداران په کال 2008 کې ممبئی کې شوو ترهګر حملو نه د ترهګرو پر ایسارول کې پاتې راغلی وو په قول د سیرل المیډا نواز شریف په دغه موقع د تداهم اوی چې آیا مونږ له دغه ترهګرو لا سرحد نه د پورې وتو او هندوستان کې د یو نیم سل خلکو د وجلو اجازت ورکول پکارو میا نواز شریف د سیرل المیډا دی لیک سره اختلاف نه دی کړی مضمون نگار لیکي چې سیرل المیډا بغیر د عامو چټیانو نه یو رزم خپل کالم لیکل نه دی قضا کړی خو اوس قلم د قامی سلامتیا په نوم خاموشه کړی شوی دی سیرل المیډا سره د دو پخوانو وزیر اعظمانو د غداري د تورونو په سلسله کې عدالت کې پیشي کړی دا. عدالت د په بهر تلو بندیز لري کړی دی، خو د رواني میاشتې په اخر کې د پیښې بل تاریخ ورکړی دی. نیویارک ټایمز لیکي چې ډان اخبار داسې څه لیکلي دي چې ټول اسټبلشمنت او د اسټبلشمنت ټول کوتک ماران ورته په غضب شوي دي. اخبار لیکي چې ډان اخبار تر ډېرې مودې پورې یو زوړ خیاله اخبار بللی کېدو، خو د تیرو لسو کالو راسې ډېرې تیرې تبصرې او لیکونه شروع کړي دي. د مثال په توګه دوه کاله وړاندې المیډا د میانواز شریف په حواله کله چې دی وزیر اعظم و دا خبر خور کو چې د فوج لوړ رتبه افسرانو ته ویلي دي چې که د پاکستان فوج د ورانکارو خلاف کاروایي ونکه نو پاکستان به ډیر زر په دنیا کې یوازې پاتې شي. د دې خبر بهر ته په راوتو فوج ډیر سخت ناراضه شو، د تحقیقاتو امر یې وکړو او د یو اعلی تحقیقاتي کمیشن چې ستر انټیلیجنس افسران هم پکې شامل وو د تحقیقاتو په نتیجه کې د نواز شریف گیر حکومت د زړه د پاسه د اطلاعاتو خپل وزیر پرویز رشید لری کو. هر کله چې د سیرل المیډا او د ډان خلاف اقدامات په نورو بانو لا جاری دي. نیویارک ټایمز نور لیکي چې پاکستان کې د سیرل المیډا نه وړاندې هم یو شمیر صحافیان د خپلو صفا خبرو او خیالاتو په سر هدف کړی شوي دي، چې د ذکر وړ پکې د نامتو ټلویزیون اینکر پرسن حامد میر ویشتنه او د سید سلیم شهزاد د ناتر سره قتل واقعات شامل دي. د حامد میر رور خو د حامد میر د ویشتو الزام خخکاره په لومبۍ ورځ په عیسائی لګولی وو، او د سلیم شهزاد باره کې ویل کیږي چې هغه د پاکستان نیوی او د ترهګرو ترمنځ د شکمنې اړیکې ښکاره کړې وي. د سلیم شهزاد د قتل وروستو یو عدالتي کمیشن د تحقیقاتو دپاره جوړ شو، خو کمیشن څه نتیجې ته ونه رسېدو. البته کمیشن انټیلیجنس ادارو کې د اصلاحاتو سفارش وکړو.
قدرمن اوریدونکو دا وایس آف امریکا ډیوا دا د خبرونې په دې برخه کې تاسو بوزو بلوچستان ته، چرته چې د صحت ماهرین او سیړونکو وایي چې په دغه سیمه کې په دغه صوبه کې د غربت کچه ډیره ښکته ده، او دغه ته د ماشومانو چې کوم خوراکي توکي دي په ډیره لویه شمیره کې ماشومان دا سری چې هغوی ته خپل خوراک پوره نه ملاویږي. په دې باندې د خوراک په کمی باندې یو سیمینار شوی دی چې تفصیل یې د ډیور ریډیو خبریال حمید سمسور په یو ویډیو رپورټ کې وړاندې کوي.
په کوټه کې د ماشومانو او د ښځو د خوراک په اړه باندې یو سیمینار وسو. د بلوچستان کې د خوراک د نړیوال د پروګرام مشر ډاکټر سبینا بلوچ وویل چې دلته یو شمیر مندې او ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي.
کو هم دی رهن کیونکې 52% جو بچے ہیں بلوچستان میں وہ کرونک مال نیوٹریشن کا شکار ہیں، 16% جو بچے ہیں ویسٹنگ کا شکار ہیں، اور 40% سے اوپر جو بچے ہیں وہ انڈر نیوٹریشن کا شکار ہیں.
ولی چې دلته په بلوچستان کې 25% ماشومان د خوراک له سختې کمی سره مخامخ دي، 14% ماشومان بیا داسې دي چې د عمر په لحاظ باندې وزن کم وي، او دغه ډول تر 30% زیات ماشومان داسې دي چې هغه د لږ د خوراک له کمی سره مخامخ وي. و سیمینار ته د وینا پر مهال باندې یوې بلې ډاکټرې بیا وویل چې د خوراک د کمی له سبب څخه تر ټولو زیات منفي اغیزې دلته د ماشومانو پر قد باندې هم سوې دي.
5 سال سے کم کے عمر کے بچے ہیں تو 52% جو نا ہمارے بچے سٹنٹڈ ہیں. یہ وہ بچے ہیں جن کا جو نا جن کی قد ان کی عمر کے لحاظ سے چھوٹا رہ جاتا ہے.
تر 50 کالو د عمر ماشومانو کی 25% ماشومان داسې دي چې داغو قدونه کشنی دي. دا هغه ماشومان دي چې د عمر په پرتله باندې د دوی قد کوچنی وي. ډاکټران وویل چې د خوراک د کمی له سبب څخه دلته د ماشومانو د مرګ پیښې تر 40% پورې دي. د دوی په خبره چې د خوراک د کمی سره سره د نورو لاملو له سبب څخه هم په بلوچستان کې هر کال په 1,00,000 ښځو کې تر 2.5 زیاتې خپل ژوند د ماشومانو د زیږیدو پر مهال باندې له لاسه ورکوي. د دوی په خبره چې دلته د خلکو اقتصاد ډیر کمزوری دی، هم له دغه کبله دوی و ښځو او ماشومانو ته ښه خوراک نسی ورکوله.
ما بچه کو اپنا دودھ پلائے، جلدی شروع کرے، ایک گھنٹے کے اندر 6 ماہ تک صرف اور صرف اپنا دودھ پلائے ماں بچے کو، اس کے بعد نرم غذا شروع کرے 6 ماہ کے بعد، اور 2 سال تک ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے. اس کی وجہ سے ہم بہت ساری تکلیفوں سے
کچیری مندی و ماشمان تا لاول زخه بیا تر شپور میاست پوری خپل تای ورکی، او دغه ډول لاغه ورستا بیا تر 2 کالو پوری، او بیا نرم خوراک کمور شروع کی. ډاکټر نو ویل چې دلته د ماشمانو د مرګ پیښې 22% کمیدای شي. د بلوچستان حکومت وی چې دوی د خوراک د نړیوال پروګرام په مرسته باندې د بلوچستان په وزلو کې هغه شجی چې ماشومان ته شیدې ورکوي دا غول لپاره د خوراک پروګرام دلته دوام لري چې هغه په پنجګور ژوب کلاسې پولا خاران سیوی او کولو کې دی. د دوی په خبره چې دا پروګرام د بلوچستان په نور زلو کې هم اړتیا ده چې د ماشومانو د مرګ پیښې را کمې شي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون کوټه.
درمنو کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. وړاندې کوو یو بل ویډیو رپورټ د خیبر پختونخوا د صحت وزیر هشام انعام الله خان په صوبه کې د شری ناروغي پر ضد د کمپاین پرانسته کړی ده او په دې لړ کې د کمپاین مشر ډاکټر اکرام شاه ویلي دي چې د دې کمپاین مقصد دا دی چې د کال 2000 پورې د سیمې نه د شری رنځ چې دی نو دا بالکل ختم کړی شي. تفصیلي رپورټ په د ډیوا خبریال شاهین شاه افریدي وړاندې کوي.
د ملک نور برخو پشان خیبر پختونخوا کې هم د شری بیماری پر ضد مهم پیل شوې ده. مهم پرانسته په رسمي ډول د خیبر پختونخوا صحت وزیر ډاکټر هشام انعام الله خان وکړه. خیبر پختونخوا کې د شری پر ضد کمپاین کې 3.8 میلیونه ماشومان د ټیکو هدف دي. په دې مهم کې 3.5 زره نسیوا تربیت شوي واکسینیټر به ماشومانو ته د صوبې په بیلابیلو صحت مرکزونو کورونو حجرو او جماعتونو کې ټیکې لګوي. د صحت وزیر هشام انعام الله مروت په خپل وینا کې ویل چې وزیر اعظم عمران خان یو صحتمن پاکستان جوړول غواړي او صحتمن پاکستان هله ممکن دی کله چې موږ خپل ماشومان صحتمن وساتو. باید هر مور او پلار خپل ماشومانو ته په خپل وخت ټیکې ولګوي چې د شری او نور یو شمېر بیماریو نه بچ پاتې شي.
مور دن 90% ماشومان په های ریسک باندې دي. نو موږ ته دا پکار دی چې خپل بچی چې دی یو گورنمنٹ فیسلٹی ورکي یو فیسلیٹیشن ورکي چې دوی راوباسو موږ خپل ماشومان هم بوزو نور خلک هم انکریج کو.
د خیبر پختونخوا د ټیکو سانګې مشر ډاکټر اکرم شاه وینا ده چې کال 2000 د خیبر پختونخوا او د ملک نه د شری بیماری ختمولو هدف دی. ولې بلخوا په صوبه کې 55% ماشومان د بنیادی ضروری ټیکو څخه محروم پات کیږي. د شری پر ضد مهم کې 2.95% ماشومان د ټیکو هدف دي. خپل هدف پوره کولو لپاره د چاپیرچل هر تن د دې مهم برخه جوړ شي چې صحت محکمه زیات نه زیات ماشومانو ته ټیکې ولګوي. د شری یو ټیکا ماشوم د یو شمیر نور بیماریو نه هم بچ ساتي.
8-12% پورې ماشومان د سیدي چې هر وخت په مومنٹ کې وي د بیا د کورونا بهر وي یب د یونین کونسل نه بهر وی یب د خپل ضلع نه بهر وی د سنه صورت کې به بهر کی نو د ماشومان د مسکې دو خطر موږ سره ډیر زیات وي چې لکه د دې ته ویکسین ملو نشي.
غونډه کې شامل د اقوام متحده زیلی ادارو WHO او یونیسف اعلی چارواکو د شری بیماری خطر په حق له ویناګانې وکړي او واضح کړه چې د نړۍ زیاتره هیوادونو داسې وبایي بیماریانې د ټیکو د لارې ختمې کړي دي. خیبر پختونخوا ڈی جی ہیلتھ ڈاکٹر ایوب روس په خپل وینا کې ویل چې نړۍ کې ټیکې د کال 1985 نه استعمالول شي. د شری پر ضد ټیکې تربیت شوی کسان لګوي. د دې بیماری خاتمه د چاپیرچل په هر تن فرض ده. بلخوا په قبایلی ضلعو کې هم د شری بیماری پر ضد حفاظتي ټیکو مهم پیل شوی دی. په اوه قبایلی او نیم قبایلی ضلعو کې د شری حفاظتي ټیکو 900 ماشومان هدف دي. په دې مهم کې 2020 تربیت شوی واکسین لګونکو کسان برخه اخلي. د قبایلی ضلعو لپاره د ټیکو سانګې مشر ډاکټر افتخار وینا تر مخه په سیمه کې د واکسین د لارې د پولیو په شان خطرناک وایرس مخه هم تر ډېرې مودې راسي نیولې شوې ده. همدغه رنګ ممکنه ده چې نه یوازې د شری مخه ونیسي بلکې د دغه بیماری خاتمه هم وکړي.
اصلا کې هم د 15 اکتوبر نه ولا تر 20 اکتوبر پورې به د شری بیماری خلاف حفاظتي ټیکې لګول کیږي. تاسو مور او پلاټور سره خواسته چې د نه هم یشت نه والی در 15 کال پورې ماشومان ته لازمی د شری خلاف ټکی ولګوي.
د صحت چارواکو ترمخې په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې 55% ماشومان د ټیکو څخه محرومه پاتې کیږي، چې له وجې د شری او پولیو ترڅنګ د ماشومانو نورې بیماری نه ختمیږي. دوی وایي که چېرې ماشومانو ته په خپل وخت ټیکې ولګي نو د یو شمیر بیماریو نه بچ پاتې کیدای شي. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، پېښور.
قدرمنو اوریدونکو کتونکو، واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نا وائس آف امریکا ڈیوا ٹی وی دا یو ساته خبری خبرونه هم دې ځای کې پاتې رسی. زه محوش چلی،
حمزه بختور شاه،
تاسو نه اجازه غواړم. د خدای پامه.
الله پامه.